مننه کوم جاوید سنزاده ساسونه سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته سات څلور بجې سولې تر راتلونکو یو ساعت پرې زما او زما د تخنیکی همکار عبید الله عبیدی پلخوا په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو باندې راپورونه خبرونه اوریدلای سي. د خبرونه دوهمه نیمایي کې د اورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې پروګرام هم لرو، خو د دې خبرونه په خبري برخه کې له افغان پوځ سره د روسیې د همکارۍ د ژمنو په اړه معلومات ترکو. د هلمند په ځینو سیمو کې د جګړو حال هم در سره شریکو، خو لمړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د داعش ډلې وسلوالو نن د عراق په شمال کې د تیلو پر یوه ساحه او د ګازو پر تاسیساتو حمله وکړه. کورد او عرب جنګیالیو چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایتلاف هوایي ملاتړ هم ورسره دی، له داعش ډلې د سوریې د منبج ښار 40% برخه نیولې ده. خو تر هر څه مخکې اجمل تورمان او د افغانستان مهم خبرونه.
د افغانستان امنیت شورا روسیې ته د ملي امنیت د سلاحکار سفر له لاسته راوړنو ډک بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درانه زیانونه اړولي دي. او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت نن له خصوصي سکتور سره د باغدارۍ د 15 پروژو تړونونه لاسلیک کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان امنیت شورا روسیې ته د ملي امنیت د سلاحکار سفر له لاسته راوړنو ډک بولي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاحکار تواب ورڅنګ نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل روسیې ژمنه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې به د افغانستان پر غوښتنو غور وکړي. ورڅنګ وایي روسیه په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې او له دغې پدیدې د ګواښونو په وړاندې افغانستان سره یو شان لیدلوری لري. محمد انیف اتمر په دې وروستیو کې روسیې ته سفر کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې وسلوال مخالفانو ته درانه زیانونه اړولي دي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته وویل چې په خانشین کې تازه دمي ځواکونه له خو تجهیزات سره ځای پر ځای شوي او د یادې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې تصفیه روانه ده. خغلی وزیری وایي چې په تصفیه عملیاتو کې تر دې دمه 40 مخالفین وژل شوي او 3 تنه ټپیان شوي دي. د هرات ولایت د اوبی ولسوالۍ لپاره د طالبان نومول شوی پوځي مرستیال ملا خادم په وژل شوی او بیا د سیمې د خلکو لخوا یې مړی په یوه ګڼګونه بازار کې په دار ځړول شوی دی. د اوبی ولسوالۍ امنیه قمندان شیراقه الکوزی وایي لومړی ملا خادم یو پولیس په ډزو وواژه او بیا د پولیسو او یو ځلمکي لخوا نوموړی هم وژل شوی دی. د اوبی د امنیه قمندان په وینا د سیمې خلکو ویلي چې تر دې وروسته به د امنیتي ځواکونو له وژونکو سره سخت چلند غوره کړي. ویل شوي چې ملا خادم د اوبی ولسوالۍ د گاوند ولایت بادغیس اوسیدونکی و. او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت نن له خصوصي سکتور سره د باغدارۍ د 15 پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر نن می خبري ناسته وویل چې پانګونه د دغه پروژو پانګونه 90 میلیونه افغانۍ ده او 3000 کسانو ته په کې د کار زمينه برابر شي. دغه پروژه چې د فرانسې واد له خوې مالی ملاتړ کیږي په درې ولایتونو کابل، پروان او کاپیسا کې به پلي شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو لمخي په دغه پروژو کې د شنو خونو او د پروسس مرکزونو د جوړولو ترڅنګ د انګورو د باغونو جوړول هم شامل دي. د تر دې مهال د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه له سالم محمد سالیس خواري.
ترکی په امریکا کې له ډیره مذهبي مشر فتح الله ګولن سره د اړیکو په تور د وسلوولو ځواکونو نږدې 1400 غړي له دندو لري کړی دي. ترکیه پر ګولن تور لګولې چې د رواني میاشتې په لومړیو کې د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دغه تورونه ردوي. په دولتي خبري اجنس سانادولو کې نننۍ راپور په داسل کې خبريږي چې تر دې څو ساعته مخکې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پیشنهاد وکړ چې د پاوز اعلی سرقومندانی او استخباراتي اداره به د جمهوری ریاست تر امر لاندې راسي. په اساسي قانون کې دغه اصلاحات چې پاوز د حکومت په کنټرول کې راولي باید د پارلمان د اکثریت غړو لخوا تصویب سي او اردوغان به اړوي چې د اپوزیسیون ګوندونو ملاتړ هم جلب کړي. کورد او عرب جنګیالیو چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایتلاف هوایي ملاتړ هم ورسره دی، له داعش ډلې د سوریې د منبج ښار 40% برخه نیولې ده. د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي د امریکا د هوایي حملو په مرسته د دې ښار 40% برخه اوس د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا نیول سوې ده. د سوریې د بشري حقوقو د څار اډاله چې مرکزی دفتر په لندن کې دی وایي تر درنې جګړې وروسته جنگیالو یو کلینیک شوونځي او د شارپ مرکزی برخه کې یو میدان نیولې دی. د تلفاتو په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. که څه هم په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 2300 ملکیان لمنبیج شار څخه وتلی دي خو په زرګونو کسان لا هم هلته دننه پاتې دي او دې مسالې د ځواکونو د پرمختګ چارې ټکنې کړې دي. په منبیج کې فعالان او ځایي اوسیدونکي وایي روانه میاشت د هوایي حملو له کبله په لسګونو ملکیان هلته وژل شوي دي. د داعش ډلې وسلولو نن د عراق په شمال کې د تیلو پر یوه ساحه او د ګازو پر تاسیساتو حمله وکړه. چارواکي وایي په کرکوک ولایت کې د کورد جنګیالیو تر ولکې لاندې سیمو کې دننه په دغو کمسارو حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. اوله حمله د کرکوک د شمال لویدیز په 45 کیلومتري د ګازو پر تاسیساتو وسوه چې څلور وسلول د لاسي بمونو په مرسته وردننه سول. دوی څلور کارکوونکي ووژل او دوه ساتونکي ټپیان کړل. وروسته یې هلته ګڼ بمونه ځای پر ځای کړل. امنیتي چارواکي فکر کوي چې برید کوونکي وروسته د تیلو یوې ساحې ته ولاړل او هلته یې هم ورته حمله وکړه او د کرکوک د تیلو تر ټولو لویه ذخیره یې ویجاړه کړه. په دې دویم برید کې یو انجینیر وژل شوی او و تنه نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي درې برید کوونکي وژل شوي او څلورم تن تښتېدلی دی. د داعش خبری آژانس ایماق راپور ورکړی چې د تیلو پر ذخیره د دوی جنگیالیو برید کړی. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. د کرکوک پر ځینو برخو د عراق د کوردستان خود مختار سیمې جنگیالی او پر ځینو نور برخو داعش ډله کنټرول لري. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن په پولند کې له څه باندې 2.5 میلیونه زیارت کوونکو سره یو ځای په مذهبي مراسمو کې چې په پرانیستې فضا کې ترسره سول برخه واخیسته. د پولند ته خپل دغه سفر پای ته ورسوه. په سلګونو زره زلمیانو، کشیشانو، پیشاهنګانو او کورنیو د دغه مراسمو په درشل کې چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې فیسټیوال نوم ورکول شوی تیره شپه په خلاصه فضا کې تیره کړه. د خلکو ته وویل دوی باید پر نوي بشریت د باور خوب ولري چې له خلکو کرکه او د خلکو ترمنځ خنډونه او حدود له منځه وړي. پاپ فرانسیس تیره شپه له ماشومانو وغوښتل چې په هوشمند ټلیفونونو د وخت ضایع کولو پر ځای دی له کورونو بهر ووځي او ژوند تجربه کړي. تر دې مخکې د پولند د اوشویتس په نامه کمپ وکوت او هلته یې خبرداری ورکړ. هغه ظلم او ستم چې دلته پیښ شوی و په دویمې نړیوالې جګړې سره پای ته نه دی رسیدلی.
دا هم د افغانستان د ځین لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 32 او ټیټه 12. په هرات کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 32 او ټیټه 40. په کندهار کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 39 او ټیټه 22. په غزنی کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 18. په بامیان کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 15. په مزار شریف کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 25. په جلال آباد کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 35 او ټیټه 25. په بدخشان کې به اسمان وریز وي، تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 3. او په ګردیز کې به هم اسمان وریز وي، اورښت امکان شته، تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 14.
د هوا حالات مرزی احمد زی وړاندې کړل. تاسو د ازادۍ رادیو څخه د مازیګر پښتو خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د افغان پوځیانو د تجهیز په خاطر له روسیې نه د همکارۍ ژمنې ترلاسه کړې دي.
دید دولت روسیه با دولت افغانستان مشابه بود و وعده کردند که در مورد خواستهای مشخص دولت افغانستان بررسی های همه جانبه شروع خواهد شد.
تفصیل په هم دیگه پروانه کی. د دفاع وزارت وایي د هلمند پر خانشین ولسوالۍ د وسلوالو حمله په شا تمبولې ده.
ولسوالۍ زمونږ په لاس کې ده او زمونږ قوتونه په کې ځای په ځای دي. جګړه مونږ تاییدو، د دښمن تحرکات تاییدو، سقوط نه تاییدو.
د هلمند په ځینو نورو برخو کې مهم ده. وروستۍ نامنې په اړه خبرو په یو بل راپور کې دا وري چې افغان کډوال چې تازه له پاکستان راستانه شوی دی له دولت غواړي چې له دوی سره باید مرستي وسی.
فخر د حکومت یو داسې فکر ورته وکړي چې د خلکو سره یو څه زمينه برابره کړي د کار د روزګار.
نور مسائل هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو سوو عزیزانو د پلټنې خبرونه له یاده مباسي. تاسو د ازادي رادیو ته خوښی یاست. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شهرونو کې د افم په 15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1216 نوې څپو باندې د اوریدو وړ دي. اوس هم راځو د خبرونه لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغان پوځیانو د سمبالتیا په خاطر له روسیې نه د همکاري ژمنې ترلاسه کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان تواب خورزنګ ازادي رادیو ته ویل چې دا ژمنې د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره روسیې ته د سفر پر مهال روسی چارواکو کړې دي. خو ځینې پوځي کارپوهان وایي روسیه نسی کولای چې اوس په افغانستان کې د ناټو او امریکا په موجودیت سره له افغان پوځیانو سره بنسټیزې مرستې وکړي. صفی الله ستانکزی د دې موضوع جزئیات اوروي.
په خو وسلو او مهماتو د افغان پوځیانو سمبالول د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او امنیتي همکاریو پراختیا هغه غوښتنې وي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له روسي چارواکو څخه کړي دي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ د یک شمې پورس ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په یادو برخو کې د روسیې همکاري غوښتي چې مقابل لوري هم د یادو غوښتنو د هر اړخیزو څېړلو او ځوابولو ژمنه کړې ده.
باور دولت افغانستان بریس کې
دی وایي افغان دولت باوري دی چې له تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان او سیمه کې د تروریستانو له خوا درامنځته کېدونکو ګواښونو د دفاع لپاره اړتیا ده چې افغان پوځیان ښه سمبال شي. له دې امله روسیه هم د افغان حکومت په څیر لیدلو لري او ژمنه کړي چې د افغان پوځیانو د سمبالتیا په خاطر به د افغان دولت په مشخصو غوښتنو اړوند ادارې هر اړخیزي څېړنې پیل کړي. ښاغلی غورزنګ ویل د ملي امنیت سلاکار له روسي چارواکو نه د افغان پوځیانو لپاره د پوځي هلیکوپټرو او د هغو روسي وسلو مهمات غوښتي چې اوس وخت په افغانستان کې د پوځیانو لخوا کارول کېږي. د ملي امنیت سلاکار ښاغلی اتمر په داسې حال کې تیره اونۍ روسیې ته ولاړ او له خپل سیال او نورو روسي چارواکو سره یې ولیدل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. روسیې څه وخت مخکې افغان ملي پولیسو ته 10,000 میله کلاشینکوفونه هم ورکړل. که څه هم د ملي امنیت شورا د روسیې د پوځي همکاریو په اړه هیله ښیي، خو ځینې پوځي کارپوهان په افغانستان کې د امریکا او ناټو حضور ته په کتو وایي چې روسیه له افغان پوځیانو سره بنسټیزې مرستې نشي کولی. د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر او پوځي کارپو شاهنواز تڼۍ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روسان په افغانستان کې سطحي کومکونه به وکړي کولای شي، اما ژور کومکونه، بنیادي کومکونه، بنیادي چارې د نړیوال ائتلاف د امریکایانو په موجودیت کې نشي کولای، ځکه چې نړیوال ائتلاف روسانو ته د خپل موجودیت په دوران په افغانستان کې اجازه نه ورکوي.
له افغانستان سره د روسیې د پوځي همکارۍ مسأله د ډیرو کارپوهانو په نظر حساسیت پارونکې ده، خو یو شمیر نور له دې خبرې سره موافق نه دي. پوځي او سیاسي کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي افغانستان کولی شي له خپلو نړیوالو ملګرو په خاصه توګه له امریکا سره په مشوره د روسیې پوځي مرستې ترلاسه کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسم زو د هلمند د نامنې ته د افغانستان د دفاع وزارت وای د هلمند پر خانشین ولسوالۍ د وسلوالو بریټ په شاتم بولی او د خانشین د سقوط اوازې بیا اساسه بولی. د وزارت ویاند نن ازادي رډو ټول چې افغان کومندو په خانشین کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګوب لاړولې او لا هم دغه ولسوالۍ د تصفیه لپاره عملیات دوام لري، خو د هلمند د ولایتي شورا غړي بیا وایي چې خانشین ولسوالۍ طالبانو نیولې او تر اوسه دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو عملیات موثر نه و. محمد ادیس پردیس او د موضوع جزئیات.
د هلمند د خانشین ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه دفاع وزارت او د هلمند د سیمایزو چارواکو څرګندونې زدونه قیزی دي. دفاع وزارت وی وړ مشپه پر خانشین وسلوالو مخالفینو چې بهرني جنگیالي هم ورسره مل وو بریدونه وکړل، خو افغان امنیتي ځواکونه یې مخاوني ول او دا مهال د دغه ولسوالۍ شاوخوا د افغان امنیتي ځواکونو تصفوي عملیات دوام لري. دغه وزارت وایي دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان کمانډو په خانشین کې څلیرش وسلوال مخالفین وژلي چې جسدونه یې د جګړې په میدان کې پاتې دي.
د خانشین په ولسوالۍ کې دشمن برید کړی او تحرکات موږ تاییدوو، خو زموږ قوتونه په خانشین کې دي، کاملا د دښمن 30 نفره وژل شوي دي، مړي په میدان پاتې دي. ولسوالۍ زموږ په لاس کې ده او زموږ قوتونه پکې ځای په ځای دي.
په تېرو څو میاشتو کې دا دریم ځل دی چې د خانشین ولسوالۍ د سقوط رپورټونه خپرېږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د امنیتي وضعیت د قابو کېدو په هدف دلته کافي ځواکونه استول شوي او په دې برخه کې ځانګړي پلانونه هم په پام کې لري. د هلمند والي وایي عمر ځواک بیا وایي چې په خانشین کې د افغان ځواکونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
په دې کې افغان امنیتي ځواکونو چې وسلوالو مخالفینو برید کړی وو او بیرته خپل افغان امنیتي ځواکونو پرې عملیات هم وکړل او ساحه هم بیرته تحت پوشش راغله. نه نفره زموږ د افغان امنیتي قواوې چې په غو کې ګډ ټول شامل دي ټپیان شوي دي او څلور نفره نور هم شهادت رسېدلي دي.
خو دا چې رښتیا د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې څه تیریږي او اوس هلته امنیتي وضعیت څنګه دی، دا او دې ته ورته پوښتنې مې د دغه ولایت د ولایتي شورا له رئیس کریم اتل څخه وکړې. ښاغلی اتل وایي خانشین ولسوالۍ په هلمند کې د افغان ځواکونو د نه همغږۍ له کبله وسلوالو مخالفینو لاسته لوېدلې او دلته د نښتو له کبله چې لا هم روانې دي ګڼو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د خانشین ولسوالۍ دوه ورځې مخکې یعنی تېر شپه نه غبل شپه تقریبا شپې یولس بجې شاوخوا چې د خانشین ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولوېدله، موږ هلته د بعضو مشکلاتو او ستونزو له کبله ونه توانېدلو چې ولسوالۍ زموږ افغان امنیتي ځواکونه وساتي. دوی راووتل، موږ زخمیان شهیدان درلودل.
ښاغلی اتل وایي وسلوالو مخالفینو وړ مشپه له څلورو خواوو پر خانشین چې له دواړو پاکستان او ایران سره ګډه پوله لري بریدونه پیل کړل او د دغه ولسوالۍ مرکزی ونیو. هغه دا چې افغان چارواکي په کلکه ردوي. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي دا مهال د هلمند په څو ولسوالیو کې عملاً د افغان ځواکونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. زرګونو کورنۍ له خپلو ځایونو بې ځایه شوي او په سخت کړاو کې ژوند تېروي، خو افغان چارواکي بیا دلته د روان وضعیت په اړه رښتیا نه وایي.
د هلمند د خانشین ولسوالۍ د نامنوی پاړه مو د حدیث پردیس رپورټ اوریدی. بیا هم د هلمند پر نامنوی تم کېږو. دغه ولایت د ولایتي شورا غړي هم درس وایي چې که چیرې نادلی کې د پیل سوي جګړې مخه ونه نیول سي نو حالت به ډیر خراب سي. د تیرو دوو ورځو راهیسې وسلوالو لومړی پر خانشین او ګرمسیر ولسوالۍ بریدونه پیل کړل او تېره شپه یې په نادلی کې هم سخت بریدونه پیل کړي دي. د موضوع جزئیات له هلمند د محمد الیاس دای په ریپورت کې.
ورسره غوښته حکومت د خانشین ولسوالۍ د برتنولو خبر ورکړ. ګڼو وسلوالو د نادلی ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو او کمربند بریدونه پیل کړل. د نادلی په زرغون او نورزو کلو کې سختې جګړې روانې دي. د نادلی ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وسلوال د ولسوالۍ د مرکز څخه د یو نه تر دوه کیلومتر لرې دي، خو په ځینو سیمو کې بیا کراري ده چې وړاندې تر دې به پرې د وسلوالو لخوا ډله ییز بریدونه کېدل. د نادلی د ټولنیز شورا یو شمېر وکیلان په دې ولسوالۍ کې د تازه پیل شوو جګړو د مهار په خاطر د والي حیات الله حیات تر دفتره راغلل، خو د رسنیو سره د خبرو له کولو ډډه وکړه. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر ازادي راډیو ته وویل حکومت باید په هر صورت کې د نادلی ولسوالۍ مرکز ته د نږدې کېدونکو وسلوالو او جګړې مخه ونیسي.
اوس ګرمسیر ولسوالۍ تهدید لري، خانشین ولسوالۍ تهدید لري، ممرجه ولسوالۍ تهدید دی، او د دې ترڅنګ نادلی ولسوالۍ د پراخ او غټ تهدید شاهده ده چې برای مشان د خونړي جنگ شاهده ده. د هغه سیمې دي چې یو په بل پسې موږ په ټوله د هلمند په ټوله اراضي کې د غټ او پراخ تهدید شاهده ده.
درې ورځې وړاندې د لشکرګاه په جنوب کې خانشین ولسوالۍ د دریم ځل دپاره سکوت وکړ. د ګرمسیر په منادر کې سختې جګړې وسوې چې دواړو غاړو ته پکې درانه تلفات هم واوښتل، او د نادلی په نورزو او زرغون کلیو کې تېره شپه پیل سوې جګړه ځکه خطرناکه بلل کېږي چې ښار ته نږدې ده او د هغو لویو وسلو ژغونو هم د لشکرګاه شاریان اوري چې په نادلی کې تبادله کېږي. د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي په خانشین کې عملیات دوام لري او نادلی ته د وسلوالو سره د مقابلې په خاطر تازه د مصر تیری رسیدلی دي.
وسلوال مخالفین په ځینو ساحو کې خپل چریکي بریدونه کوي او سیار ټیمونه لري چې ځینو ساحو کې بریدونه کوي او بهتر ساحې څخه وځي. تېره شپه یې هم د مارچي ولسوالۍ په ځینو ساحو باندې بریدونه کړي، خو په هغو ساحو کې هم تقریبا کومې پوستې سکوت نه دی کړی او یا کوم ځای هم له منځه نه دی تللی، خو یوازې هلته یو پلچک دی چې وسلوال مخالفینو هغه مین تلاندې ښی او هغه پلچک الغزول شوی دی. د هغو د بیرته جوړولو لپاره هم همدا اوس په همدې باندې جلسه شوې ده چې هغه باید بیرته ژر تر ژر جوړ شي.
وسلوال په داسې حال کې پر جنوبي او مرکزي ولسوالیو خپل بریدونو ته زور ورکوي چې د هلمند په شمال کې نوزاد او مستقله په مکمل ډول، خو د سنګین، کجکی او اشیر ولسوالیو د مرکزونو پرته نورې ټولې سیمې په ولکه کې دي. که څه هم د روژې وروسته د افغان او بهرنیو ځواکونو په یو شمېر ګډو عملیاتو او بریدونو کې یو زیات شمېر وسلوال او د هلمند په سطح د هغو د رهبرۍ ځینې مهم کسان ووژل شول، خو څه وسول چې طالبان بیا راپورته شول او لشکرګاه ته پر نږدې سیمو او جنوبي ولسوالیو یې خپل بریدونه منظم کړل. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي حکومت همیشه فرصتونه د لاسه ورکړي دي او پر وخت یې د وسلوالو په ضد اقدام نه دی کړی.
د ناټو د امریکایانو په هوایي بریدونو کې چې افته مخ کې وس ول لاس ورته مخ کې وس ول طالبان خورا وځپل شو موږ به دا غمو کې څه استفاده کړی وي ترڅو موږ هغه سیمه چې د لاس څخه مور کړی دی باید برته تراکمات لاندې راوړو دا اوس دشمن په هیڅ کچه باندې موږ امنیت ځواکونه ته تهدید نه ولې موږ باید د مدافع حالات څخه تروزی حالات چې متاسفانه دا کار و نه دا شی دروغ دی تروزی حالات موږ نه یو تل موږ په هغه صحاب کې چې غوښتل موږ پلان تطبیق کو په مرجع ولسوالي هغه پلان مو نه کیسو هغه پلان مو دقیق نه دی تطبیق کړی کوم تروزی حالات ته وتلی وي نن به موږ خانشین منجر پدې نه
حکومت په تیرو دریو ورځو کې چې په خانشین او ګرمسیر کې جنگونو زور اخیستی دی د شاوخوا 500 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ دی ځینې حکومتي سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ولیدي چې په دې نښتو کې د خانشین امنیه قمندان رغوف او د ملي امنیت مدیر ټپیان سوي دي او د 48 په شاوخوا کې ملي سرحدي او محلي پولیس وژل سوي دي چې یاد شمیرې لا هم په رسمي ډول د حکومتي مسؤلینو لخوا نه دي تایید سوي په کار څه ده حکومت د کوم تاکتیک او رویه څخه کار واخلی چې وسنۍ تازه پیل شوې جګړه په خپل ګټه تمام کړي د پوځي چارو کارپو عبدالتواب قریشی وای تازه د سرتیری د جنگ لومړی کرښه واستول سي او د بهرنیو ځواکونو څخه دي په هوایی او ځمکني عملیاتو کې مرسته وغوښتل سي
خبری سات له دوشنبه تر چهارشنبه د ماسپښین پر څلورو بجو له ازادي رادیو
د کابل چاپ رسپانو هم نن د نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان د نامنیو په ځنګړی توګه د داعش ډلې په وړاندې د افغان ځواکونو د روسي عملیاتو په اړه مطالب خبره کړې دي د رسپانو تاسو موږ همکار اسدالله لودین کتنه کړې او لنډیزې اوروي
د داعش پر وړاندې روانه مبارزه او د غډلې ته اوخت مرګ جوړه د کابل چاپ د نن رسپانو مهم مطالب او تفسیر دي سرنوشت رسپانه په یو مطلب کې لیکلي چې د ننګرهار د کوټو د سواری د چانشو سیمو په کورونو کې د داعش وسلوالو مړی موندل شوی دی په مطلب کې راغلی له خلکو سره پوښتنه دا و چې په ننګرهار کې د وژل شوو داعشیانو جسدونه څه کیږي خو په مطلب کې د پوښتنې ته د ننګرهار د والي د ویان ځواب لیکل شوی چې ویلي دي د دغو داعشیانو مړی د خلکو په کورونو کې پاتې دي او ډیر ژر به یې ویډیوګانې له رسنیو سره شریک شي دا مطلب لیکوال ویلی په ننګرهار کې داعش ته پیاوړې ضربې ورسته اوس هلته د سیلاب د قهر په نوم تصفوي عملیات روان دي او له جګړو او د داعش له ګواښه بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو په حال کې دي سرخط رسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې باید د افراطیت او سخت دریځۍ عوامل معلوم او پر وړاندې مبارزه وشي په مطلب کې راغلي د القاعده طالبانو او بیا وروسته داعش ډلې رامنځته کیدل د افغانستان په ټولنه کې دینی او سیاسي ریښې لري او د له منځه وړلو لپاره یې باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکول شي او حکومت هم باید له منځه وړلو ته هوښیارانه اقدامات وکړي اسلام ورسپانې بیا خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې د داعش او نورو وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد باید عملیات دوام پیدا کړي په سرمقاله کې راغلي پر داعشیانو فضا تنګه شوې او په وروستیو عملیاتو کې د صاد اماراتي په ګډون یو شمیر مهم قمندانان او پوځي مسؤلین وژل شوي دي د سرمقاله لیکوال ویلي د داعش پر وړاندې مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو د تیرې اونۍ لاسته راوړنې بې ساري دي د ورسپانې په باور داعش ته وروسته له هغې درنه مرګ ژوبله واوښته چې ولسمشر په ختیځو ولایتونو کې میشتو افغان ځواکونو ته د دغه ډلې پر وړاندې د جدي مبارزې سپارښتنه وکړه هیواد دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې پاکستان په خپلو ښارونو کې ترهګرو ته پناه ورکړې ده په مطلب کې په واشنگټن کې د افغانستان د سفیر حمدالله محب څرګندونې راخیستل شوې چې یوې غونډې ته یې ویلي د طالبانو مشران د پاکستان په ښارونو کې اوسېږي پاکستان ورته ساتونکي ورکړي او مالی ملاتړ کوي
افغانستان ته له پاکستان راستانه سوی افغان کډوال له حکومت د لمړنۍ او دوامدار مرستو غوښتنه کوي دوی چې په دې وروستیو کې د پاکستان د فشارونو له امله د راستنېدو بهیر کډندای سوی وایي له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي د کډوالو چارو وزارت چارواکي هم په دې اړه د ځینو اقداماتو خبره کوي په دې اړه رحمت الله افغان دا راپور چمتو کړی
له پاکستان څخه هیواد ته تازه راستنه شوی افغان کډوال وای هم د ستونزې ده چې د سکا کوبو او سرپناه نه لري ماشومان له خونځو څخه محروم دي او دوی ته کار نه پیدا کیږي د دغه راستنه شویو کډوالو له ډلې جنو د یک شنبه پر ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت څخه وغوښتل چې له دوی سره لازمي مرستې وکړي دوه تنه راستنه شوی کډوال بشیر حسین او محمد الله وای
آمدیم مال فیلن ماجر پاکستان بودیم اکستان برگشتیم به افغانستان. بسیار ماجرین بسیار با حالت های سختی گذران میکنن.
به خرد حکومت یو دست فکر ارده او که چه در خلق در یو زمینه برابره که در کار در روزگار.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له پاکستان څخه څه باندې 2,00,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي چې دا لړۍ په دې وروستیو څو ورځو کې لا پسې چټکه شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې یوازې په تیرو 9 ورځو کې څه باندې 15,000 کډوال له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي چې ډیری یې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي دي. خغلی میاخیل زیاته کړه افغان حکومت له یو شمیر نړیوالو اړوندو موسسو سره په ګډه کار کوي څو د نویو راستنو شویو کډوالو ستونزې حل کړي.
موږ له بیلابیلو ادارو سره کار کوو ترڅو هلته انکشافي پروژې تطبیق شي. مثلا دوی ته روغتیایي خدمات هلته کلینیکونه جوړ شي، ښوونځي پکې جوړ شي. د دې تر څنګ د اوبو رسولو مسله ده، د دوی د اپارتمانونو د جوړولو یا د هغه مسایل دي چې موږ له یو شمیر ادارو سره په ګډه کار کوو.
خغلی میاخیل زیاته د هر ورځې په تیرېدو د کډوالو د راستنېدو لړۍ مخ په چټکېدو ده چې د دې ستونزې هوارۍ د کډوالو چارو وزارت له توان څخه وتلې خبره ده. د کډوالو چارو وزارت د ملګرو ملتونو په ګډون له ټولو نړیوالو مرستندویو ادارو څخه غواړي چې په دې برخه کې زیاتې مرستې وکړي. بل لور ته په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویان نادر فرهاد وایي چې د کډوالو د ستونزو د حل لپاره یې د راستنېدنې پیسې چې پخوا $200 وې، اوس یې $400 کړي دي. خغلی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل اداره یې له هغه کډوالو سره د کور جوړولو مرسته کوي چې ځمکه ولري. وروسته له هغې چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوه او د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې کړکېچنې شوې، په پاکستان کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ شول. په تورخم کې له شخړې وروسته په پاکستان کې هم خپل وطن ګل وطن په نوم کمپاین پیل شو چې له دې سره افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو چارې چټکې شوې.
اخوا په خوست کې میش وزیرستاني کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان د حکومت لخوا د بیرته ستنېدو لپاره مشخصې فورمې ورلېږل سوې دي، خو دوی تاکید کوي تر هغو چې په وزیرستان کې د دوی لپاره د ژوند امکانات برابر نه سي نو دوی به ستانه نه سي. نجیب الله لوخیل په دې موضوع راپور راکوي.
د خوست په ګلان کې کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د پاکستان حکومت ورته د بیرته ستنېدو لپاره مشخصې فرمې ورلېږلې دي. کډوال زیاتوي یو شمېر خلکو دا فرمې ډکې کړې دي، خو یو شمېر نور بیا د دې فرمونو ډکولو ته حاضر نه دي، ځکه په شمالي وزیرستان کې دوی لپاره د امن تضمین نشته، دوی د ژوند ضروري اسانتیاوې نه لري او هلته د نفقې د ګټلو لپاره کاروبار هم نشته. د ملک عمر خان په نوم د کډوال یو تن مشر د دې کاغذونو او فرمونو په تړاو وایي
پولیټیکل ایجنټ لګلې دي د میرمشا کمران افریدي چې کوم ولته ملکون ورشي چې موږ درمی کډول هغه د پرمونه ورکړی دي چې تاسو به په دغه سبب اندر درمستای چې کوم شای تاسو د ترلرست تاسو را مولوی د تاسو سره متر متر وی څومره فامیل وی دا تعداد به موتر لیکي یا به دا زجی که ما دو ده اسلام آباد سره رابطه پی کن ده بیا اغا نموت منظوری ری درمی چه دا خلق را پریک ده.
قومی مشر ملک عمر خان ده دو دستانی دو پرولانده و اساسی ستونه زین شرطونه گنی چه دا شرطونه پا اغازای که ده دو جوان لستون زو سره مخواه مخوی.
پاکستان ده مرسر آواده وکره چه تاس ووز مرس غر ملکی و بسی دلت عرب دی دلت وزبک دی دلت طلبان دی مرس دا صفایی کبی اتاسو که سرای مرسی مونگ بغا مغاوزا در کبو که تاسو کورونا رنگشی دکرونا مرنگشی مونگ بغا مغاوزا در کبو اوس چې دلته روا وختي اوس دی په موږ باندې زیاتای دی چې کومه دوی چې یو به تاسو د خپل کور نه بل کور ته نه درمستی، بل به تجارت تاسو ازادانه نشستی کولی، ځکه چې موږ خو تجارت د افغانستان سره وو. بل طالبان چې د چا په حدودو کې د چا په خوره کې طالب د مکه وکړو دا ذمهوره به په تا باندې دي. صفا وزیرستان چې راکوي مشکل درمی یوم نه پاتې کیږي، خو صفا وزیرستان زه چې کومه دو ضمانت خامخا غواړه.
بل خو د خو ځایي چارواکي وایي چې وزیرستاني کډوال په خپله خوښه خوست کې میشوي او تر کومه چې دوی اوسیږي ځایي اداره او نورې مرستندوی مؤسسې به ورسره د امکاناتو په چوکاټ کې مرسته کوي. د خوست د والي ویان مبارز محمد صدران وایي چې د وزیرستانیو کډوالو د پاتې کېدو او ستنېدو پرېکړه د دوی خپله ده او تر کومه چې په دې سیمه کې دي دوی د خوست د خلکو میلمانه دي.
ژ
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت راش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
اگر دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وپاڼه کې په ژوندۍ بڼه واوري او د غرض د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې خبرونه راپورونه او نور مطالب هم لوستلی سي خو 7:30 بجې دی یو بیا د لنډو خبرونو وخت راورسېدی اجمل تورمن ته باور ورکو
د افغانستان امنیت شورا روسیې ته د ملي امنیت د سلاکار سفر له لاسته راوړنو ډک بولي د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درانه زیانونه اړولي دي د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ لپاره د طالبان نومول شوی پوځي مرستیال ملا خادم په وژل شوی او بیا د سیمې د خلکو لخوا یې مړی په یو ګڼه ګوڼه بازار کې په دار ځړول شوی دی د داعش ډلې وسلوالو نن د عراق په شمال کې د تیلو پر وساحه او د ګازو پر تاسیساتو حمله وکړه چارواکي وایي په کرکوک ولایت کې د کوټ جنگیالیو تر ورکې لاندې سیمو کې د نن په دغو کمسارو حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن په پولند کې لڅ باندې 2.5 میلیونه زیارت کوونکو سره یو ځای په مذهبي مراسمو کې چې په پرانیستې فضا کې ترسره شول برخه واخیسته د پولند ته خپل دغه سفر پای ته ورسو کورد او عرب جنگیالیو چې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف هوایي ملاتړ هم ورسره دی له داعش ډلې د سوریې د منبج ښار 40% برخه نیولې ده او ترکیه په امریکا له ډیره مذهبي مشر فتح الله ګولین سره د اړیکو په تور د وسلوالو ځواکونو نږدې 1400 غړي له دندو لرې کړه
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کرکټ د نړیوالو سیالیو په وروستي پړاو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هالند ټیم ته ماتې ورکړه د افغانستان د کرکټ بورډ مرسیال عزیز الله فضلی نن آزادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ په ګټلو سره افغانستان 40 امتیاز واخیستل او لومړی مقام خپل کړ
افغانستان ملي لوبډلې هالند ته ماتې ورکړه په 40 سیالۍ کې چې 40 امتیاز یې ترلاسه کړل په دغه امتیاز سره افغانستان د دوم درجه غړي هیوادونو کې خپل د ځان د فرهغه ردی په جدول وټاکي چې
ښاغلی فضلی زیاته کړه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اگست په 4مه خپل هیواد ته ستنیږي د ښاغلی فضلی د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې ډیر ژر د 500 زونونو په ګډون په کابل کې د شپږیزو لوبې هم پیل شي د وښو منتخب سیالۍ نن د کابل د 15 کلبونو ترمنځ پیلېږي د افغانستان د وښو فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه سیالۍ څخه هدف د وښو منتخب ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي د ښاغلي یورش د معلوماتو له مخې په دغه سیالۍ کې په 15 کټګوریو کې 515 لوبغاړي ګډون کوي دغه سیالۍ پوره 4 ورځې دوام کوي او تمه ده چې تر راتلونکي ویونې پورې له کابل څخه تر بامیان پورې د بایسیکل چلونې دریم پړاو د تور پونم سیالۍ پیل شي د افغانستان د بایسیکل چلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د مرکز او ولایتونو د انچونو او هلکانو ترمنځ جوړیږي ښاغلی صدیقی د دغه سیالۍ هدف د بایسکل ځغلونې ملي ټیم ته د غورو لوبغاړو معرفي کول په ګوته کړل د خبرونو پای
له مرزی احمد زینمو د دې مهال مهم سپورتي خبرونه واوریدل د افغانستان د کرنې اوبو لګونو او مالداری وزارت د بڼوالۍ د پرختی کوپراتیفونو د 15 پروژو تړون لاسلیک کړ د کرنې وزیر اسدالله سمیر نن په دې اړه جوړې سوې غونډې ته ویل چې یادې پروژې په پروان کاپیسا او کابل ولایتونو کې پلي کیږي تفصیل د ناجیه ساپی په ریپورت کې
د افغانستان د کرنې او بولګونو او مالداري وزیر د بنولۍ د پرختی کوپراتیفونو د دغه 15 پروژو د تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې له دغه پروژو څخه به د 600 خزو په ګډون شاوخوا 3300 کسان ګټه پورته کړي. اسدالله زمیر د یکشنبه په ورځ د دغه تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې د دغه پروژو ټول مالی لګښت شاوخوا 900 میلیون افغانۍ ته رسیږي چې 40% یې کروندګر او پاتې نورې پیسې د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت پرختی بودیجې لخوا ورکول کیږي. نوموړي وویل چې یادې پروژې به په بېلابېلو برخو کې پلي کیږي.
د دغې پروژې په پلي کېدو سره به 940 بابا ممیز خونې چې په ټولیز ډول سره د 343 متره ټنه وړتیا ولري جوړې شي، او تر څنګ یې 14 بابا شنې خونې یعنې ګرین هاوس د 2600 متره مربع په مساحت او د ښځو لپاره 4 بابا د میوو او سبزیجاتو د پروسس مرکزونه جوړیږي. زموږ په ټولو پروګرامونو کې د ښځو ونډه ډېره څرګنده ده.
ښاغلي زمیر وویل چې د بڼوالۍ د پراختیا کوپراتیفونو پروژې د سی د پرختی ادارې لخوا تمویلیږي او د افغانستان په بیلابیل ولایتونو پروان، کاپیسا او کابل کې به پلی شي. دا مهال د کرنې وزارت سره نږدې 2000 کرنیز مالداري او بڼوالۍ کوپراتیفونه ثبت دي. افغان حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې د کرنې پر سکتور پانګونه کولی شي چې په اوږدمهاله کې افغانستان پر ځان بسیا کړي. خو د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان دغې غونډې ته د وینا پر مهال پر حکومت انتقاد وکړ چې په تېرو کلونو کې حکومت نه دی توانېدلی داسې پروګرام اپلی کړی چې بزګران په خپلو پښو ودرېږي.
له بده مرغه په تېرو 14 کلونو کې داسې کوم ګټور پروګرام چې زموږ بزګر په خپلو پښو ودروي په نظام او په ځانګړي ډول کرنې وزارت او په نورو برخو کې نه دی عملي شوی.
د افغانستان د کرنې وزیر هم یو شمېر ستونزې مني، خو وایي چې د لمنځه وړلو لپاره به جدي هڅې وکړي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونو او مالدارۍ وزیر همدارنګه ویل پلان لري چې په راتلونکي نږدې وخت کې په افغانستان کې د کوپراتیفونو ملي کانفرنس پرانیستل شي او په هغې کې د کرنې په برخه کې ستونزې او په دغه برخه کې پراختیا کاري زمینې وپیژندل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په شمال زون کې د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو چارواکي وایي د شمال زون په رسنیو کې د ښځو د حضور کم دی. په شمال زون کې د خبریالانو د ټولنې مسؤلان وایي چې د تیرو 3 کلونو په نسبت په رسنیو کې د ښځو حضور کم سوی او عمده علت یې د نامنۍ زیاتوالی دی. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راپور چمتو کړی.
په شمال زون کې د خبریالانو ټولنه یا ساجنا د شمالي ولایتونو په رسنیو کې د ښځو د حضور لا کمېدو اندېښنه څرګندوي. د ساجنا بنسټ مشر ګلاب شاه باور وایي چې د شمال زون په رسنیو کې نسبت تیرو 3 کلونو ته د ښځو حضور کم شوی دی. ښاغلی باور وایي چې په ټولنه کې د ښځو د کار کولو پر وړاندې د سنتي فکر حاکمیت په ځینو شمالي ولایتونو کې د ناامنۍ زیاتوالی او په رسنیو کې د مالي بحران رامنځته کېدل هغه عوامل دي چې په رسنیو کې د ښځو حضور کمرنګه کړی دی. باور په دې اړه وویل
که بی امنیتی دیگه پرهنگ
تری علت لري. لومړی دا چې بی امنی ده، او دویمه دا چې په ټولنه کې ناوړه دودونه مروج دي، او دریم دا چې له هم په ټولنه کې نسبت نارینه ته ښځو ته په بد سترګه کتل کیږي، او هم درنګ ورته پر رسنیو کې کم امتیاز ورکول کیږي.
د دې سره چې پر رسنیو کې د ښځو د حضور د کمیدو په اړه تردمه هیڅ و رسمي بنسټ امر نه دی وړاندې کړي، خو د رسنیو د برخه فعالان په دې عقیده دي چې اکثرا د ښځو او نجونو پر وړاندې د امنیتي ګواښونو موجودیت سبب شوی چې د هغوی حضور د رسنیز فعالیت په برخه کې کم کړي. په بلخ کې د میرمنو د ځانګړي رادیو رابعې بلخي مشره مبینه سایی په دې اند
تاسو پوهیږئ کله چې وا نامنی رامنځته کی تر ډیره په ښځو اغیزه کوي او د دوی فعالیتونه له خنډ سره مخ کوي. همدا وروستۍ نامنۍ سبب شوی چې په شمازون کې په تصویري او صوتي رسنیو کې د ښځو حضور کم شي.
په شمازون کې د خبریالانو ټولنې مسؤلان په رسنیو کې د ښځو د حضور کمیدل د بیان ازادۍ په برخه کې فعالیتونو ته لویه صدمه بولي، او وایي په رسنیو کې د ښځو لپاره حضور سره دا شونې ده چې ښځې په خپله د ښځو ټولنیزو ستونزو ته پر رسنیو کې پراخ انعکاس ورکړي. د یادولو ده له دې سره چې په څه باندې یوه لسیزه کې افغانستان د بیان ازادۍ په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې، خو لا هم د بشر حقونو د مدافع سازمانونو سره دا هیواد په هغه لیست کې ځای لري چې د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب لپاره خطرناک بلل کېږي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
وسام زول بلخ کونړ په د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې کې د یو قومي مشر په ګډون درې تنه ټپیان سوي دي. دغه قومي مشر حاجی مرسلین نومیږي چې درې کال وړاندې د وسلوالو طالبانو په خلاف د شوي پاڅون مشري هم کوله. په دې اړه لسیمې رحلا انوري راپور راکوي.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د شنبې ورځې غرمه مهال د قومي مشر حاجی مرسلین پر سراچه موټر د ماین چاودنه شوي چې پکې درې تنه ټپیان شوي دي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادۍ راډیو ته وویل حاجی مرسلین د ولسوالۍ له مرکز څخه د خپل کلي په لور روانو چې د شامسیر په خوړ کې پرې د سړک پر غاړه ځای په ځای شوی ریموټ لرونکی ماین وچول شو.
یک ماین جاسازی شده تروریستا در قسمت رای ولسوالی ناره ما جای بجای شده.
یو ماین تروریستانو در ناره ولسوالی پا سرک زی پزی کرده و چه پا یو سراچه موتر چول شوه او پا که دری تنه تپین شوی. پا تپینو که قومی مشر حاجی مرسلین هم شامل ده. در پیخ زی تا پا وقت امنیتی زواکون رسیده لی ملی اردو تپین در سرخی علوتا که پا وسیله در 201 سیلاب قولی اردو روختون ترسولی او ډاکټرانو یې روغتي حالت ډاډه خودلې ده. قومندان وای د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي، خو په سیمه کې پلټنې روانې دي چې څو د چاودنې اصلي عاملین پیدا شي. د ولایتي شورا منشي حاجی شیرزمین خان وای څوک چې قومي مشران په نخه کوي هغوی غواړي چې دې سره د قومونو یووالی او قوت له منځه یوسي. د یادولو وړ ده حاجی مرسلین دریم قومي مشر دی چې په روان کال کې د دغه ډول برید سره مخ کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
حمید ګل غزنفر الکوزی د شیخ زاید پانتون څخه لیکلي د هلمند د خانشین د ولسوالۍ د سقوط لامل اپین دی چې د ده په وینا هلته کاروبار ډیر دی. محمد قاسم ځواک د هلمند لیکلي دي چې د هلمند په درو ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. که د کابل څخه تازه دمې سرتیری وانستول سي دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. حکمت الله حماس لیکي د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه چې دا اوس نادلی ولسوالۍ نږدې په زرغون کلي کې جنگ روان دی. ناصر د فرات خلی کې لس ورځې کېږي چې د پشترود ولسوالۍ محاصره ده، خو دولت هیڅ پرمختګ نه دی کړی. ملکي خلک زیانمن سوي، ځاني او مالي تاوانونه ورسېدلي دي. میرویس میاخیل د کابل د سروبي څلي کې له پاکستان سره باید نور سفارتي او ډیپلوماتیک اړیکې قطع سي. افغانستان باید د یو تروریست هیواد سره نورې اړیکې ونه لري. او بخت الله مظلومیار د خوست ولایت نه لیکي چې زما مسیجونه ولې نه نشریږي. نو ستاسو پیغام نشر کړ، هیله ده چې راسره همکاري جاري وساتئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، له دې سره د همدې خبرونې خبري برخه پای ته رسیږي. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ورکوسو عزیزانو دوستانو خبرونه له یاده مباسي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې اړه چې روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي، نو ډیر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243481. یو ری بیا وایم 0000243481. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000242211211415. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. که دغه پروګرام مو په آزادي رادیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د آزادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، اوس به تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه احمد لالم د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه موږ تاسو زنګ ولې دي، ځکه چې زه د کردي په حاول کال زه د کور څخه د کډو بار کې راوتلی یم. د کور څخه زما څخه خپل کور ورکتی، زما د خپل پلان نوم د ورونو نومانم نه دي، ځکه چې زه ډېر کوچنی یم کډو بار کې. نو زما د ټلیفون شمیره هر څوک پاک معلومات لري به دغه شمیره زما ته زنګ ووهي. زما د ټلیفون شمیره ده 0111951. دغه زما د ټلیفون شمیره ده چې هر څوک ما سره ټلیفون ته لري کې به دغه شمیره زما ته زنګ ووهي. تاسو د راډیو څخه مننه. تاسو په امان. السلام علیکم.
زه شهاب الدین شهاب همدا اوس له کندهار ولایت نه ستاسره په تماس یم. یو د ترځې درې کاله کېږي ورکتی، خپل نوم مداغه ښیي. بس هر چا ته په اړه معلومات، هر څوک یې په اړه معلومات ولري نو مهرباني دې وکړي په دا شمېره دې زنګ راته ووایي. ستر اویا درو اتیا یو اتیا اته سوونه د ازادي راډیو څخه مننه کوو.
زه عبدالحنان زهیر یم، د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو انډیوال و درته مخکې زما سره اوسېدئ، نوم یې ګلا جان و، د بل ورور نوم یې اول خان و. دوی د جلال آباد اوسېدونکي و او فعلا په کمیت په پېښور ښار کې اوسېدل. پېښور ته دی راغلی و ما سره و، دلته ما سره ډېر ښه وخت تېر کړي. د هغه وروسته بیا د ایران ته ولاړې. بیا زه معلومات نه لرم که دی خپل از ما زغ اوري او یا بل د ده ورور یا د ده دوست زما زغ اوري. ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي، زه به ډېر ځینې خوشحاله شم. زما د ټلیفون شماره ده 0001 0001 3 4 3 4. د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0001 0001 3 4 3 4.
زه ولی الله رحمی دی خوست ولایت دی سګورۍ ولسوالۍ. اولن مینه زه در دغه پیغام پرېږدم. زما یو ورور چې تقریبا یو نیم کال عمر لري، خود بازار کې ورکشو را کړې، ټول معلومات لري. په دې نمبر زما ته زنګ ووهي 0092 92 23 55. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0092 92 23. رادیو زنده باد.
زدا زادی راځي ته دا پیغام پرېږدم. زما یو وخت دی د محمد عثمان په نامه دی، د محمود زیدی. یو کال عمر لري، د څلور میاشتې کېږي چې نادره کدی. او که ار ورور ار مسلمان ته پته وي پر داش نرو د جنګ وي 0001 0001 شپږ اته. یو ځل بیا اورېدونکو ته شمېره وایم 0001 0001 سلور و یو سپر شپاج اتا ام در تلپون داغش میره دی محمد عثمان دا محمود زی چه یو اشتکال عمر لری سلور میاشتی کهی چه نادره کده بس ار روز تو کپاتی پر داغش میرو دی جنگوی زمانون چه دی ازاد خانده دا هلمن ولایت دا شرکی لشکر بازار دوستا سر پتماز کیم خوزه دا زاده ای راژیو تا داغشتن دارم چه زمان پیغام نشر که و سلام
السلام علیکم زه عبدالمالک ده کندهار ولایت خبره کوم ما یو ماما دی د دوه کال کیر چې د خپل کور نه درک دی سید علی اغا نه میر د سید رسول اغا زی دی کار مسلمان ورې په اړه معلومات لري په دغه شمیرو کې زنګ ووهې 0 0 4 3 0 2 6 شمیره یو ځل بیا 0 0 4 دیش و سوش پر بیشت ارسو که پا اره معلومات لاری در میره بانی لما خجیف داشت میره زنگوی
زا زده که بساول این در خبری کهوم دور سالی حلسای ایما زما زوی چی دلس میاشی دهی که بخوشوه دهی که چه تایی بد دهی در ادرس 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 تلفون بانی شماره دی زنگ دیوی راتا او سفر او آیا شپر سلوی پنزدیش سفر دوه السلام علیکم
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1 همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
زما یو زوی دی عمل نومېږي په چپه مخ یې ګردۍ ټاپ دی د شپاړسو کالو ځوانکۍ دی د دوو میاشتو راهیسې کېږي چې د کوره وتلی ورک دی که هر څوک د ده په اړه معلومات لري ودې نمبر ته دې زنګ ووهي 0 0 1 9 2 1 او بل نمبر دی 0 0 5 3 0 0 0 بیا یو ور بیا تکرارون 0 0 5 2 3 0 0 0 و سلام هر څوک چې دغه په اړه معلومات لري د لمانه ځي او ما ته دې یو خبر راکړي جایزه وکړه کېږي
زما پیغام دا دی د روزګان ولایت چې د ستاسو ولسوالۍ د چشمې د بغلک د کلي څخه یم په تماس کې یم زما نوم محمود الله دی زما د اکا زوی رحمت الله د عبدالمتجب لالا زوی تور سیل نفر دی تا د پروش کاره ته نادره که دی کاش چا ته معلومات وي او یا یدلی وي او که یا دی زما غږ خپل اوري دغه شمیرو ته دې زنګ ووهي 0 0 8 2 8 یو وارې بیا درته تکرارم 0 0 8 0 8 2 8 0 0000 افغانۍ انعام ورکوم
زه ولی محمد د هلمند ولایت څخه د ورکشو عزیزانو پروګرام ته دا پیغام پرېږدم زموږ یو عزیز سلامه د جمال د خیرالدین زوی د هلمند ولایت د کلایبیس له سیمې اوسېدونکی چې درې میاشتې مخکې ایران ته تللی وو اوس د ایران څخه راولي افغانستان ته او دماغي تکلیف هم لري که هر مسلمان ورور ته د دفاع اړه معلومات وي زموږ سره دې په دې شمېرو اړیکه ونیسي او خپلې شمېرې ترلاسه کړي د تلیفون شمېرې دي 0 0 8 4 0 9 4 1 0 0 2 0 8 5 5 5 د تلیفون شمېرې یو ځل بیا وایم 0 0 8 4 0 9 4 1 0 0 2 0 8 5 5 5 5 وسلام
زه اجاز القيم اسدزی د شتونګلک د بیرش بازار سره سره په تماس کې یم زما زوی ورک دی د څوارلسو کال دی نن به محرم دی شل میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه شوي دي هر مسلمان پور ته کبا افغانستان کې کبا پاکستان کې یا په حکومت کې کبا هیات کې د دې په اړه معلومات چې د بارم بارم سر بخون د سر لسکار دی نو خدای په یاد دا چې یو جز مسره تماس ولسی صفر اویا دو اویا دیرش یو سلو سلور دیرش صفر اویا دیرش نظر دیرش پنځه سوه اووه شپېته صفر اویا اتاویا سلور سلور دوه سوه یو سلور.
بله السلام علیکم. ګلانوار مجبور خبرې کوم د ننګرهار ولایت پچیرګام ولسوالۍ نه. زمونږ یو کلیوال دی تقریبا دا اته نهه میاشتې کېږي چې کور نه درکه شوی دی کابل ته لاړ دی او کابل نه مغسې ورک شوی دی پاته راته نه لګي چې دا کوم طرف ته لاړ وي. نوم یې ولایت خان دی د پلار نوم یې اتل حسن دی. که هر چا ته په دې اړه معلومات وي د مهربانۍ له مخې زمونږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اویا څلور سوه شپېته پنځه اویا شپاړس شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا څلور سوه شپېته پنځه اویا شپاړس. ډېره مننه.
زه محمد نظر د زابل ولایت اوسېدونکی یم. زما یو وراره ده باران نمیږي پنځه کاله کېږي له کوره سترۍ تنده مور و پلار او ښځه او ټول کور یې د ده په تمه شپې سبا کوي. نو که هر مسلمان ورور ته د باران په هکله معلومات یې و موږ ته دې لطفا مهرباني وکړي په دغه شمېره زنګ ووي صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه په اخري کې د شار د ای د ازادۍ رادیو آباد دی د ازادۍ رادیو او شاد او آباد دی امان الله امیر زی صاحب او شاد او آباد دی د دولس بجو د خبرونې چلوونکی میرویس امینی و سلام.
هلو امیرزی صاحب سلام علیکم. تل د ژوندې امیرزی صاحب ته استاد رادیو ټول کارکوونکي چې د ورکو عزیزانو په پروګرام چلوونکي جاوید وربل یم د ننګرهار ولایت د پچیرګام ولسوالۍ. تا سره په لیکه کې هم خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر شي. څو څو وارې مو مخکې هم پیغام پرېښی و دی مونږ د ورک لږ ډېر معلومات شو امیرزی صاحب ما پیغام که خفه کېږي نه بیا بیا لږ نشر کا او په تا د توجه په هیله د لمبر به تکرار کوم. جاوید د ننګرهار ولایت د پچیرګام ولسوالۍ ته سره په اړیکه کې ما خدای دې وکړي چې ما پیغام په بشپړه توګه ساتو او نشر شي. نو صفر اووه نه بیا اته 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 څلور درې شپږ درې شماره غواړم چې یو ځل بیا تکرار کوم. صفر اووه نه اته 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 څلور درې بیا شپږ درې د ازادۍ رادیو څخه یو جهان مننه امیرزی صاحب د ژوندې په مخه وخه
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 4 4 1 5.
الو السلام علیکم. زما نوم عبدل ستار زما ورک زینم نرخان مشهور په محمد شاه ګریو کال کېږي چې د کندهار ولایت څخه د برکت سوی دي. هر څوک یې په اړه معلومات لري نو موږ سره یې په دغه شمېرو تماس ونیسي. صفر اویا اته شپېته شپېته نه سوه درې څلوېښت. هر څوک یې په اړه معلومات لري نو موږ سره یې په دغه شمېره تماس ونیسي. لمبر یو ځل بیا صفر اویا اته شپېته شپېته نه سوه درې څلوېښت. وسلام و احترام.
عبدالستار د فراه د ولایت ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا دا پنځه نیم کاله کېږي چې ورک شوی. معلومات یې ماته نشته نه د ژوند او نه د مرګ. نو هر مسلمان ورور ته که د قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات وي ماته ټلیفون وکړي. زما ټلیفون شمېره ده صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم. یا د چا سره که بندي د یو مسلمان سره نه ماته ټلیفون وکړي. زما ټلیفون شمېره درته وایم صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. وسلام به احترام یو جهان مننه د ازادۍ رادیو ته چې زموږ پیغامونه نشریا سرخی تل سرتله دي په ژوندۍ بڼه. ازادۍ رادیو الله دې کامیاب لري.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې
تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. گرانو دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رکشه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په الله لري چې ازادي راډیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
باز سلام و خوش ساعت 5 عصر به وقت